همکاري ده. کچيري خلق همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي، او احيانا کچيري په کمپاین کې ماشوم کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیايي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي، او هم ماشومان د نورو د واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل. چې ویلاتې روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې. که څه په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزړ نه مثبتو په خوشمیر 9 ته ورسېده، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو په خوشمیر 45 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو تازه د حاصلاتو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جړی بزمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخسلې، یعنی یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو، چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا شنې سره کوي.
دا لاس کالی کې ژو تاریخ مم کړله، رومي مم کړی. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت ته مخ کو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړۍ، پنجبایی، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریب ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشه یي توکي کرل، د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې، تر څو له کروندګرو سره د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداری بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداری په بخش کې کار کوو، او په تر څنګ یې د مالداری په بخش کې.
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800 زره امریکایي ډالر لګښت راځي، او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسېدلې چې د نشه یي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي، چې مثبته پایله یې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 شوې، او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داس حال کې د چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنی او بهرنی بنسټ ته اجازه نه ورکړي چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکم بدیخ پراونه که پر دی شعر نقد لرو.
بی نیاز رب لما وڑی دنیا بیر ترا کرده، ده هغه دنګ قاتشوی خندا بیر ترا کړه.
د یوشمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسمل په خپل په سیمرما او د تاس دمرما کې جنازې ته نه سوتيان ناراضي نه درا.
لکونړ هم د مشاعري راپور لرو.
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او ګکمیږي پنجاب کې سم سره زر خروا او ګکمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده، ټولن ته نږدې یو خاطره.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اوریدل شي. دا سجی رڈی مچلی پپیل کې دا پلا د څو ادبی غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمینې ته مخ کړو. په کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یو شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبی لیسې ته چیرمه د غوایی په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوې غزل په اړه درسره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزی څخه واورو.
بینیاز ربا لما وڑی دنیا بیر ترا کړه. بینیاز ربا لما وڑی دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاتشوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقه، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقه. ما یو ورځ تا ته گتمی در کړه، تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلۍ وویل ما خوله ورکړله. چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو. احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه ده خاونده په تا ناز کومه، تا ته معلومه ده خاونده په تا ناز کومه. ستا هسې هم نه ده په کار خیره، تا بیرته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبی بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د دا خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب تری توشي. د افغان ادبی بهیر یو غړي عتیق الله امید وویل چې په یو بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه، تا بیرته راکړه. دا ما تا ته ګوتمی درکړه، دا پورته مصرې سره څه تړاو لري؟ یعنی کومه موضوع انتقالي، کوم فکر، کوم تصویر انتقالي؟ بیا په دې اړه زه خپله نه سوم کوم.
د همدې بیت په اړه چې ښاغلي امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نهام څرګنده کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي. یعنې دا یوه تجربه ده کنه چې تا ګوتمه ورکې اې د روانه کړي، خو دا شاعرانه سوي ډېره جالبه ده او ډېر نوې ده. او هغه اول باید کې دا یوه خبره کاته شوې خندا، دا یو ډېر نوی ترکیب ده. او د عزیزي صاحب په شعر کې ما تل سروله مې ما ده تمی او نظر مې وږی وي هغه نوو خبرو پسې. نو نوې خبرې ما ته په دغو دواړو بیتونو کې د تجربې شاعرانه کول په یوه نوې لاره دا یې ډېر خوندور.
په دې غونډه کې تر ډېره پر همدې یو بیت ډېرې خبرې وشوې. متیولا عزیزی سره لدی چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
پوښوم چې نشي تاولې څوک طرفو سن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تا بیر تراکه درته برداشت خپل دی خو مو په نظر مینا حسن دلته د حسن مینا دامو ته یو دایره پر نش محدوده ولا چې دا چلا د دام او در کم دا حسن مینا ده بعد دونه چې کله غوتی ورکړل شوی ده بعد دونه مینا شته ده د حسن مینا د پاره موږ ته یو دایره پر نش شو هغه کله چې په یو کله نامزاد شوی ده مینا مال ته سرګند که نامزادش مو بعد رستینه بیرته تا غوتی را که د مینا ارڅ خلاص شو د کله چې د مینا باره کې مویزا بستری و چنه پتنو کې ده شی یعنی چې ته تعریف کې ورته یو چې کله ته د خپل محبوب په اړه غږیږې د کومه زاګو شروع کې څه ووایې د مینې باره کې موږ ته یوه کې ورته یوه پورې نه شو محدودولی سرحد نه لري.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر یې رامنځته کړی او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکولی شي.
سید ازمن وخت تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرونه خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي یا غوښتل شو خپل درکړو بل چا ته درېم کسته نشو لیکلی ولی ازمن چې دا کار کړی به د تصویر تر څنګ چې ته تصویر لې دې تر څنګ د الفاظو په مقابله د ښکلانا د یو کړی چا په رول د رنګ چا په رول د نامزادې سره یا د ترلګې د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوب حالت دی. زما ډېر خوښ شو په ټول غزل کې هغه په ټول غزل خبرې چې کیږي هغه دا ده
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کستوار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی. شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي امدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خودخواله ډېر خوند ورکوي چې خلک د دې په اړه خبرې کوي نو اړین جانب خبرې مو واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځنې واخیست ډېر زیات مننه.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسلګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا د سنسلګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر تر څنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
هر وګړی د ډاکټر شا انجینر د هر اولاد سمشا.
د دې لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خور کې د سنځلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غوړ ورزان خرسو پسا کی خيو ک کاروان ناراضي نه دی راضي او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم ک جنازه ته نه سوفیان ناراضي نه دی راضي.
د لوګر د سنځلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلارجانا دامه نم خو بالکل نه کوي د ځوانه او زړې پر هم مستري او هم دیني نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د داډ ولویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بندارونو، تمثيل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمينه برابره کړي چې د خپل هواد آبادۍ او ولسي والی پاړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم اندغه کړی ده چې دا مشاعره ده خلاص مشاعره ده انحصار نسته پکې سانسور نسته پکې هر سړی کوي چې هغه څه چې د زړه درد دي دا له ولس سره شریک وي او دغه شی د ولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریک وي
دی یادونه ورده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار میدان وردګو کې د مڼېګل پکتیا کې د نختر لوګر کې د سینزلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشایرو جوړیدل دود شوي دي
د سینزلګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی وو معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسی رنگ خپل کړی وو د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه تفصیل په دې راپور کې
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته خراغلاست ویلې او ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي
راغلو ملمنو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کوم چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي د هغه په اذهانو کې دي د هغه په قلمونو کې دي هغه به تمنګ واورو الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقرار وساتو
ادریس واک یو والي ورورولي د نظام جوړښت د بيوسو لستونزو ځان خبرول او محروم خويندو ته د حقوق ورکړه شیر کی رانغاړلی وو
لکم ګیان چې اتفاق لري قام د غسوي داد اصلو مچي ګور نظام د غسوي یا بچی پول گکھڑی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دسپینی بنگلی شا تما کام دغسوی خوری دشرم دخپل ورور جے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی
وحدت الله نوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دي او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي
زنب سندو کې چې سلور ویالي او کمیږي پنجاب کې سم سره زر خروا او کمیږي هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي د هغوی ګټه د څومره پښتانه کمیږي وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد رانیږي وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دی غیرتی قوم سره د ښکارونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دی وګوري
د تاریخ له حافظې نه لری شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښته نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي نن د نوم زما په خوله پورې نښته ته خایس د سلطنت ستنې دی ربي لیوانه ملنګ دی ور پورې نښته
خوږ ژبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت به د هغه ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن نه ورالوتي ټول یاران او دوستان په وطن کې وو بندارونه به کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به له محبت او قوت ډکې شی به تیرولې په مشاعره کې په لزګونو شاعرانو لیکوالانو ژورنالیستانو د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه د جوړه شوې خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شئ خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریکوم
موسیقی
زچ بیرتا حغوتیرو زمانو تا ورستانشو دا چراغ با داس بل همدل تا پریشتو حغوتیرو زمانو تا بخبل زان دومر نجدی کرو چه خندا دماشم توب مو بیرتا وارو زچ بیرتا حق وقت مهاجر شو چه لاستا سپینو کالویو باندی نیل نولوی دلی شنو بنگرویو دی شنگ شنگ خنداوی نوی لازده کدی پو سلام بشر می دلی او خبری دی پو جبی لکه قند و بکی دلی زچ بیر تا اغا وقت ورستانشو ما تا نپدی کتلی ها چتا نپیشندلم زما لاس که با گلان براش نشوی خوشبویانی بدی نه احساس ولی زچ لارشو لکه اتر دسین زلو اغو چانگو باندی بیا بیرت تازه شو چه گلان پیره وشوی خاوری شوی زچ لار شو دا لکڑه دا عینکی دا پرهیز او دا پملا کاشو عمرونه دا زمان زر تخچه که چر تهیر کرو زچ لار شو سم د پیر محمد کاروان شعر د دوی پښخ
سپین سهار چې غږ راشي د تورې بلبلکې چې شرنګ د بنګړو خیژي جنکۍ شار بې غړکې ماشوم شم یو داسې ورکه ارمان مې زړه ته راشي د کوچو شخند را کړی کاش په خوله کې وای واده کې په پرېګوډي پران پسې په منډه ماشومان دي وڑے جی نکے چار چا تیرا ناس تلنا نزکے چہ ہر چا دی مندلے ماخو ندی اور بخلے داش پے ورجے چو برگے مردکے دی ران اور رکے دکوم و تور استرگو خاتیرہ دل تراشنائے دپان پر جے والاڑے گرد مردے گرگو رکے پشنو جامو کے رائشا دشنو رو دنو روحا چپٹشی پسرو گلنو خڑے پڑے مجکے کاروانا پا مزا مزا ورخیجا خدای دے ملشا دا غرونا دا غزل چی دی چکے آسمان سکے دا غرونا دا غزل چی دی چکے آسمان سکے
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شوونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو له نندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپچاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري. لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپوه خبرې اوریدلی شي.
له تیرو دوو اونیو راهیسې د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ټولنو، پوهنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. په ځینو سیمو کې د کتاب اونۍ په ویاړ کتابیز نندارتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړ شوي وو. د کابل 15 حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتاب اونۍ په ویاړ یو کتابیز نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. د نندارتون ته د جهان دانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروايي، ټولنیز او ساينسي کتابونه وروړي و چې په نیمه بیه پلورل. د یادې خبرندوی ټولنې مسؤل مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي.
د کتاب دونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځی نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنۍ نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلی ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وي که موږ راغلي دلته تقریبا درې ورځنۍ نندارتون په لاره دا یوازینی دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلفو د برنامې دغه لرو د کتابونو نندارتونونه جوړوي.
یو شپه ما کوي وویل چې تاسې کتابونه چاپوئ که نه دغه وروستۍ دوه کلونو کې دا د چاپ چارې لږ ټکنۍ شوې دي ستاسې وضعیت نه ده؟
بلې موږ د خپرندوی ټولنه هم ده کتابونه هم خپروو اما متاسفانه ووایم په دې وروستیو دوو کلو کې د موږ د کتابو د چاپ برخه ډېره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې دوه درې کتابو چاپولی شوی یا چاپول نو اوس دغه ډول نه شو کولی لکه مخکې مو کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چلي چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي. یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ یو کتاب نه شو چاپولی بالاخره چاپویم ډېر په تکلیف مشکله چاپ.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلي وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلي په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړي چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامه چې دوی لري او هغه پلی کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړې پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسئولیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسئولیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت د پوهنې وزارت اطلاعات او فرهنګ وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډېر ښکیل دي نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لوري ګرځېدنه کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه
د جمعې په ورځ د می پشپشبشتمه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري وبدې ټولنې 15مه کلیزل منځل کیږي. د دې ټولنې 15م کال د مارچ په 1مه یعنی د نوروز په ورځ پوره شو. خود دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روشي او اختر په خاطر کلیزه څوب څنډیده د شغلی حسن نه بواورو چې دا غونډه د جرمني په کوم شهر کې جوړوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده، دا کولن ته نږدې یو خار ته التزمون د خپلوانو دوستانو یو د ودولو سالون دی او میرا باغې لطفې بازي وخت زمون کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابرې نو عمل ته کیږي.
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي؟
مونږ عمومي دغه اعلان ورکړې ده نو کچا وکړل شو، اگر چې مونږ ته د ډنمارک نه حتی دوستانو د موسیقي پیشنهاد هم وکړل. دې غونډه کې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی د پارستان غونډه هم لرو، غوښتل چې هغه ته یو سرپرایز غونډې وکړي، خو مونږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل. نو کېدای شي د بعضې مملکتونو نه راشي، د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي، دا نږدې دغه نه د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله، خو اوس دغسه مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د ډنمارک او د بلجیم او د هالینډ دې نه خو به راشي.
په ډنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي، یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاسي؟ یعنی د خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
مونږ خدا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره، مونږ ګډه جرګه لرو، د پانی کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځې داسې غټې غونډې چې نیسو هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. آمادن ته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي
و استاد حسن، تاسو مخکې ویل چې دا غونډه مو تر ډیره د ډاکټر صاحب ملکزی لپاره ځانګړې کړې ده، څنګه د ډاکټر صاحب ملکزی لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم 15 کلنې د ټولنې ده او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې د غیر استاین غونډه هم ده. تاسو ته معلومات دی یا نه؟ ډاکټر صاحب اکرم ملکزی مخکې د دینا چې د دې ټیپ ډاکټر شي، د دلتا آلمانی ژبه هم لوستي ده، په دې حساب دې هم یو خوون کې او ژبه هم ده. د څو کال مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحه ډکشنری ولیکله، اوس سمو د مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحه ولیکله. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی، د ډکشنری تالیف په خپل د اکیډمۍ یو کار وی او د په یوازې سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دی او همدارسه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې په پتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول، څنګه تاسو برته د سیت نیت لري چې ځینې کتابونه خبره کی؟
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړې شو چې کتابونه چاپ کو، او حتی د څه کال هم و چې مونږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله، کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځ وي. نو دا غیر پارم تقریبا هر کال لسینوانه کتابونه چاپول، اما متاسفانه وروسته زمونږ څه مادي مشکلات پیدا شول، بعضی دوستان نور مملکتونو ته لاړل یا خپل تعلقات بانکی زمونږ سره قطع کړل. مقصد په شکل داشکالو زمونږ سره لکشانه مادي امکانات کم شول، اما د نیکمر وس ډاکټر صاحب زرین انزور چې هلته خپل ډاکټرا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ عنوانه چې خپل د خپل زیاتره د دلی کنی دي، دا هم د ټولنې او د بعضی دوستانو په کومک باندې چاپ کړل، چې په دې حساب مونږ یې په نیک پالنې سو چې ان شاء الله د انزور سره په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې وس هم شرایط، فرهنګي شرایط په وطن کې ډیر ګډوډ دي. موږ کوشش کوو چې
بیرته غا نه راځو. استاد حسن، لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه، د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي، لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډیر کم شوی دی، فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لږ زیاته کړي په یو شکل باندې، هغه مکسان چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی، دغه ارتباطات را ټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي، په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیاته شي؟
بېله شکه زمونږ په وینا کې دی، زمونږ دا 15 کلنی هم په همدې خاطر هم تجدیدوو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې مونږ مخکې کار کاوه هغه وکړو. نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی، اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي، نو زمونږ خواهش به معفوس هغه ته همدایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې مونږ سره په دې ټولنه کې برخه واخلي، غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته، ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي، زمونږ غړیتوب ونډه زیاته شي، یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري. نو په دې خاطر بالکل به بیروسته زما په وینا چې هم تاسو کې نه چې زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي غونډه کې اشتراک کړی، دا به وي چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي وو دغه د انځور صاحب کتابونه په دېک پال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ور.
د ښاغلي حسن څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې له یوې لویې پیښې وروسته هر کال منځل کیږي. د موزیم نړیواله ورځ بیا داسې نه ده. تر نړیوالې دوهمې جګړې 2 کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتونو غونډه وکړه. بیا 10 کاله وروسته، یعنی له نن 46 کاله مخکې، د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. تر دې را وروسته د می په 13 ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه. 14 کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډي رو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه. همدا شمیره هم ورو ورو پسې لوړه شوه. له نن 8 کاله مخکې د نړۍ په 140 هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. 6 کال د می 13 په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه.
په کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل:
موږ تر 15,000 قلمه ډیر آثار د لوګر له مس عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولي دي. په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي.
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نومړی ځله په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشا امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو. فرانسوي لرغونپوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه اثارو کې بودایي یونانی هنري اثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یونانی اثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي اثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي اثارو کې بي ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شي وو. خو د نویو لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقوړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زحمت شي بر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي
راځي یو جوړه جوړه په ځنګل کې راځي.